افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 13 د اکتوبر 3 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګری ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ژمي پر مهال د روغتیایي خدمتونو د لومړي توبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همدارس په یوه راپور کې اندېښنه ښولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز د راتلونکي مارچ میاشتې 28 افغانستان ته د ټکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې د دغه شرکت الوتکې به هر ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبوله مزار ته الوتنې وکړي. له کله چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وقته ورسېدل، نړیوالو هوایي شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د 60 اوورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلیږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپله لومړۍ لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یوه پوهنتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهره چیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 10 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل کې د جمعې د ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات کې مظاهرې سوي. طالبان وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي هغوی زموږ د متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي.
د طالبانو حکومت د قانونو او کرشوالیه وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل سي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې سوي دي.
په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د ځنغوزیو د غوټو د سپړلو په کار بوخت دي.
دا پرساکه خو ډېر خلک مصروف وي، ځکه چې موږ په غره کې وایو ولته بیا د مصر په سلاو خلکو تک مصروف وي چې دای د غونځی نه غټې رتیاوي.
په کندوز کې یو خصوصي روغتون فعال شوی چې بې وزلې کسان په وړیا تداوي کوي.
هغه مریضان چې پیدایشي پښې کږي، هغه مجاني دلته لکه اوس کام چاک کلب چاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګېږي، دا ټول مجاني خدمات دلته کوي.
ایران کې پرون هم په پرله پسې 12 ورځ د نظام پر ضد مظاهرې روانې وي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وژنه ودروي، له شوار سره سړکونو ته راووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسد الله لودین ناوري.
د یکشنبې د ورځې مظاهرې هممهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې تر سره شوې. معترضو ښځو چې تر ډېره یې تور جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسیده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیته پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. دغه مظاهره پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوې دی. تر دې یو ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې سباند سلطنه پر کاج خوونیز مرکز د ورستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او له اتیا و زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زیا احمد تکل ویلي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټول بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج خوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې دغه ډله 90% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او پاتې 3% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپیڅلی پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلی ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویانې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنی همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته، برای لباس چیز گفتنش ده هیچ بندیز نشته، ده جامو پاره چنه دی ویل شوی که توری وی او کرنگا هیچ حقیقت نلری. ده امر بالمعروف لوری وازی ده هجاب لعرخ چه چه ویل شوی همه غدی نور چنه دی، اما هجاب است دیگه چیز نیست.
ده ایوی سیمیز افغان رسنه ایوی خزینه خبریال چی ده امنیتی ستون زلامل ای نو گفتل پر اپور که نوم خبورسی آزادی راژیو تایوا ویل
ده خدو زندان تا لارم ده مرکی لپار سره لده چی ما لوی ایجاب کرده و پرون ایمی پسر و ولی ده درازی ساتون که ما توایی چه ته ده ایجاب مراد که پختنی مورزانه وکلاله چه مطلب ده ایجاب چه خصده ولی زوز به ایجاب راغلی ما ده ما توایی چه نمخده ولې نه د پټکړه یاد ومنګ مرکه هم نه سول بیرته د غسراغ لمه د غډول ستن زینن سبب پټولنه کې ډیره زیات ته مغه چرواکي چې د بهرنۍ خبري اعلان سره مرکه کوي دوی ناس ته پاس ته ور سره لري پرونو کې ور سره راځایری کې ولې په داخله افغانستان کې دوی د افغانستان کزینه خبري اعلان سره متاسفانه چې مرکه نه کوي هغه حق چې خبريال او د خبريال د غبرت ور کړل
او موږ خپل د غزینه خبريال د ادا پاړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو او د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي د افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي د خزینه خبریالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% خزینه خبریالان او رسنیز کارکوونکي وزګاري سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي د دې ادارې مشر ظریف کریمي آزادي راډیو ته وویل
93% کارمندان رسنې او خبرنګارای زن
رسنې 93% کارکوونکو او خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا له هیواده بهر تللي او یا خپلې دندې پرېخي یوازې 93% خزینه خبریالان په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسنې له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوې دي چې د نارینه او څخه په بیل ځای کې کار کولو په ګډون په کله چې پر رسنې کې ظاهري د سر او مخ پټولو محدودیت پرې وځه شوې دي
موانع او محدودیت هاي باشد
پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دور او وروسته د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبریالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پر وړاندې خپل فعالیتونو او خبرونو ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي د ازادي رادیو د موندنو لمخې د طالبانو د واکمنۍ لپاره رئیس تر اوسه درې خبريالان وزل سوي څلور دیرس بندیان سوي او دیار لس نور خبريالان وهل سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غواړیست د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي تر دو میاشتو پورې به د قانونو پر اتو لویو پروژو عملی کار پیل سي دغه پروژې په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 2500 کورونایو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي د اقتصادي چارو ځینې کتونکو بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي اسد الله لودین تفصیل راکوي
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د اتو لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوی پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په اتو حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي د قانون وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی خاغلی برهان د یک شمې پوره ازادي راډیو ته وویل تر دو میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړي ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي
نو دغه درې منرالونه دي او اته غټ قانون دي او د دې لپاره 2500 داخلي او بهرني شرکتونو د پنګوالي لپاره راوړاندې شوی دي نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه مر ورته جوړو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرني کمپني چې راځي هغه چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کول غواړي خصوصا د معدن او پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې نو دي باید د ځان سره افغان پارتنر ولري
د جیولوژیکي مطالعه اته لمخې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 13 میلیونه ټنه اوسپنې لري د غوراک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینې هم پراخي او قیمتي بلل شوې دي وخت د طالبانو لبیا رسیدو راهیسې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو کې بیان وکړ کوي چې اوسنۍ شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي د قانون او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقادر مدفی وایي اوسنۍ شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي
جیولوجیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دې کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندي وخی، چون دوی په دې برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلوري لري، د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګې کړي دي چې په هغه کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډیره ګټه دوی ته رسیږي او ډیره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډاډ ورکوي چې له دوی سره د پخوانۍ ادارې د قانونو متخصصان او سلاکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکیتوب په پام کې نیسي. په افغانستان کې 1400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې لس تریلیون ډالر ښودل شوی دی.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبې لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالي ځنډیدلې ده. د دې فدراسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبې له ټیمونو سره لوبې وکړي.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فنی مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې.
سلور رزیکی کی چدل تا سیالی پیل شوی د محلویش لمخه موږ د ترکیه او مجارستان لوبډالو سره لوبې لرو چې تیر ورځ باید شوی وای. کودوی موږ ته قوی اسونه ندی آمده کړي، یوازې سلور اسونه یې آمده کړي وو، هغه هم د استفادې وړ نه وو.
د افغانستان د وزلوب فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوب 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې به د طالبانو په مشرۍ د ملي اولمپیک کمیټې چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبې په برخه کې به دا وایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبې د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبې لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنه کړل شول چې له همدې عمله افغان لوبغاړو ونشوی کولی چې خپل لوبه وکړي. خو بیا هم هیله شته چې تنظیمونکي کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییزو لوبې په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي چې له افغانستانه د وزلوبې کورش او رستمي غیږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غیږ نیونې په برخه کې لوبې وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. او سم د سیمه پاړه په ایران کې پرون په پرلپسې ولسم ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور تفصیل لا اسدالله لودین.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهره د دغه مظاهره ول سراز پوره شوې خو تر اوسه هم د پای ته رسیدو کوم ښکارات راک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا له راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نور ښارونو کې خلک مظاهره ته راوتلی وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي خو د احتمالي مرګ جوړ لپاره لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکو د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبه په ورځ بیا د ایران درويست کارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې د حجاب د کور د نه مراعاتولو په تور یو پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او لچکنجه وروسته یې روختون کې سا ورکړه. له ایران بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په خارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوي مظاهره شوې دي. دغه مظاهره په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوښتي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او آن پولیسو ته پکې مرګ جوړه اوخته. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او استازي بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نشي. په خوزستان کې د خامنه‌ای او استازي سید محمد نبی موسوی پرون یکشنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد درېږي په اصل کې د ده په ټکو قانون ماتونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا محل چلوونو څخه د زنګوزایو غوټی راټولې سیوی په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د زنګوزایو د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. د کسانو ته د پیسو پر ځای د سوداګرو لخوا د زنګوزایو تشه غوټی ورکول کیږي چې بیا په ژمي کې خلک لدی غوټو د سونګ توکو په توګه کار اخلي. سوداګر دا هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د زنګوزایو غوټی هم کمی سیوی دي. نور حال په دې راپور کې
سرارده چه سه کال ده خوست پکتیا و پکتیکا پا غرونو که ده وشکاله لی کبله ده زنغوزه و حاصلات لگ دی خب یا هم ده زنغوزه و ده غوتو پس پرلو که سلگون و خز و سره و ماشومانو تا ده مزدوره زمینه برابره شویده پا ده کار که مزدورانو تا ده زنغوزه و تشه غوتی ورکبول کیگی او بیا هاگوی پجمی که ده سوانگ توکو کار زینی اخلی یا وشمر مزدورانو ده خوست اداری کمپلیکس سره نگده داگی که ده زنغوزه و ده غوتو ده سپرنانو لپاره خیمی لگ وریدی لدی در د خوست اوسیدون کې ولی آزادۍ رادیو ته ویل
دا غنمی په جمع غټ او خل سوړې وي یا خوې په کېر کې ور په بلاوي ماړای ماړای په خاوي کتاغ متاغ په کې د لارګوي مرګوي نه ری پیسې واس نه لري چې می لارګي په وکه وګاتر گئی زمانه چې دای واغ ټوینې چې زباوي نو غزای تر تیابې بډې د په وبرې شي دا دا سونه مې ډیرانه د همې ملي ورته تړلې دی افغانستان دای یو غټی لم کې چې زر کچن غزای په تی کړای و سکورم په کړای و
د پکتیا د ګردې سړی اوسیدون کې حاجی عالم جان چې د زنګوزه یوان د زغوټي خوست راوړی وای
چې یو خو کم بیت کړای دی د غره کې د سډره نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خر غلې د ګرم وطن غټه چې کیمه و د مار شبل کړی و ام خې د خنه در غلې د کیمه وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلې چې دا کیمه کامه کامه غټه کوا دی یو غړنځای خر غلې دی او غټه غټه دی
خوستی کاروباریان وای د زنګوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي
نو خو فضل خاک ده دا پرساک خو ډیر خاک مصرفې ولې ځکه چې موږ په غره کې وایو ول طبيعه د میسا په سلا او خلکو ته مصرفې چې د غونځای نه غټه رتیاوي او د یان نشبیا کله روړی الته چې وچو ته سی وینای چې دلته د زراو خال دی چې وخت دی د وټ کې وي د غټه بای جګي وي د غریبانو کور کو وشي د امید پر دغه وشي چې د غونځای سپیر دک وشي نه بده که د زراونه ډیر خلک مصروف دي
د خوست د زنګوزیو د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدرانوول د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوی خو به بیا د تیر کال په پرتله خی دي
د نغوزی په برکه په د پاریس کول نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي د سخیا چې په سل کې به ګمان کم کې 15% به ګمان کم کم شوی دا اکثریت په موسم پر اړه لري اور پر په بارونه پر په دا پر هغه لري په موسم پر وي
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخ ته 500 زره ټن ترمن زنګوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنګوزی ډیره برخه د خرڅانه لپاره له هواده د باندې وړل کیږي سوداګر له چارواکو غوړي چې له چین سربیره عربي هوادونو اروپا او امریکا سره هم د زنګوزی د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي
یونیسف روزګان کې له روغتیایي مرکزونو سره د 4.3 میلیونو افغانانو په ارزښت د درملو مرسته وکړه یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق دغه راز د روزګان ولایت واکسیناتورانو ته شپږ دیش موټر سایکلونه هم ورکړل په دې اړه دا راپور واوري
د یونیسف لوري د 4.3 میلیون افغانۍ په ارزښت یا درمل او شپږ دیرش موټر سایکلونه په مرکز ترینکوټ ښار کې د مو په نوم یوې غیر دولتي موسې ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل شو چې هغوی به یې په دغه ولایت کې پر نږدې 45 کلینیکونه وویشي د دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه وه چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې چې له امله یې په سلو کې درېمه برخه ماشومان د پولیو او نورو واکسینونو څخه بې برخې کیږي چې دغه چاري روغتیا پالان هم اندیشمن کړی دي. د ورزګان ولایت مرستیال والی د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو دغه پښتنې په جواب کې ویل چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخول نیول سوي او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې ویل
او د مشکست تم د خبر مرد مشران سره شریک کړي دي. ان شاء الله د لپاره به د حل لار را ته جوړ کی اجازه ورته وکړو. دا مشکل همدلته دی موږ دوی ټول وخت سره شریک کړي دي. موږ هم د خبر تر مشران پورې رسولې ده نو نرمان ویل چې څه وخت اجازه وکړي.
د ورزګان ولایت د روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی هم دغه پروګرام پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونو سایت پر سایت کیږي چې نږدې اویا سلنه ماشومانو ته واکسین رسیږي. خوای د یادو موټر سایکلانو په توزیع سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی مخکې تر دې دغه واکسین چاوله شروع سو هغه مشکل پر مشکل تو بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایت سایت سو د مشکل تر څنګ په کوټه یو بل معلوم ځای کې التم واکسیناتوران چې نی واکسینو ته تطبیق کی نورما څه کو تر سو پوری چې واکسین کور په کوسی روزګان کې
د مو موسسي ولایتي مسولین د یونیسف لوري سوي مرسته پر ځای اقدام بولی او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیاي مرکزونو دغه مرستې ته زیاتار کې لرله. د یادی موسسي تخنیکی مسول د محمد امیرزی وایي د یونیسف لوري سوي مرسته به د روغتونونو غړې ستونزې هواري کړي. خدای له یونیسف او نورو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیاي مرکزونو د ودانې په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپک منځو سیل فسیلیټی دی په دې کې زموږ سلويخت کلینیکونه په کرای کورونو کې خدمات وړاندې کوي نو تبن کرای کورونه او سټانډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړوي خدمات پکې فرق کوي. نو زمونږه هیله ورزو ده چې امیر روغتیا د اساس سره د یم خپل حساب تلاش کړي ده د ډونرانو سره دبليو شو یونیسف سره او د امیر روغتیا محترم وزارت سره د خبره شریک سوي ده بار بار سره او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا دبليو شو یا امیر روغتیا وزارت په دې مورید باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي سټانډرډ.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لوري ورسره د موټر سایکلانو مرسته وسو خوشاله دي وای چې په دې سره به دی وتوانی ژچی واکسینونه تر ټولو ساحو پورې په خوندي توګه او په خپل درجه کې ورسوي.
د کندوز د امیر اختیار ریاست چارواکي وای چې په دې ورستوي کې په دې ولایت کې یو خیریه روغتون خپل فعالیت پیل کړی چې د وزل خلکو ته په وړیا توګه روغتیاي خدمات وړاندې کوي. ویل سی وی په دې روغتون کې به د هغو بې وزل ماشومانو تداوی په وړیا ډول ترسره کیږي چې ل خپل شکل څخه ضروریږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیاي مرکز به وزل خلکو ته په وړیا توګه روغتیاي خدماتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامه روغتیا د ریاست چارواکو له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیاي مرکز مالی لګښت به هر میاشتې افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو به وزل خلکو ته په وړیا توګه روغتیاي خدماتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادي رادیو ته وویل
هغه مریضان چې بلته مجانی عملیات کیږي یعنی پاغي باندې لکونو پیسې مصرفيږي کترک مریضان دي د سترګو پرده هغه مریضان چې پیدایشي په هي کېږي هغه مجانی دلته لکه اوس کام چا کولب چاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 5000 افغانۍ لګيږي د ټول مجانی خدمات دلته کې د منګه تقریبا 500 سلنه مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید منګه لته وخت ونیسي او حالت بستر میاشت میاشت وکړي هغه مریضان دلته مجانی په وړیا توګه عملیات کیږي.
د دغه روغتون د جراحي څنګه متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی ترڅو به وزل خلکو ته په وړیا توګه روغتیاي خدماتونه وړاندې کړي وایي
راغلم د دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کو هغه مجاني عملیات وو. زما نورو ډاکټرانو ته چې هغه په استنبول کې دي په اسلام آباد کې دي یا نورو خارج ملکو ته تللي دي څوک چې چا سره کار نه لري باید خپل وظیفو ته راشي خپل کارونه همدا خپل ملت ته خدمت وکړي.
سلوه کلنی غټی چې خپل 15 کلنه لوري د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوسته ده ازادي رادیو ته وویل
اس مکتب ته بیرونو اتل ما شمار خبري ورته کوي دا ما ته پجړه را لسی مور ما جوړه ک ټول ایوانان جوړ دي ما دا غځي خراب ده بچا ادرس را تر کو سین دل تر راشه جوړیږي درته هغه در سره کوي کور آباد ما فریډیر هغه وکړه دا خدای جوړه شلای ور په یم را ته وانه خسته
د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه هم یو شمیر کسانو چې خپل ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته راوړي دي، د یاد روغتون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکی احمد خان چې خپل زوی دغه روغتون ته د تداوی لپاره راوستی وایي:
از تخار آمدیم، دمیج ما مردم بسیار فقیر بودیم، ناتوان بودیم، پول نداشتیم که
زما د ماشوم شونډه او تالو چیری وو، ډیر زوریدم، پیسې را سره نه وې چې تداوی می ورته کړی وای. خو دغه روغتون ته مې مراجعه وکړه، اوس زما زوی په وړیا توګه د درملنې لاندې دی، شکل یې اوس ښه شوی، زه ډیر خوشحاله یم، الله دې دوی ته خیر ورکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه خیریه روغتون د شمال ختیځ زون په کچه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روغتون کې د هغو 200 تنو بېوزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه ترسره کیږي چې د خپل شکل څخه ځورېږي، شونډې او تالوی څیری وي او یا هم سخت سوي وي.